در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
لس بجه شوه. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. راپورونه وایي چې د هلمند ولایت خانشین ولسوالي سقوط کړی او دولتي ځواکونه ترې وتلي دي. په دې اړه به له سیمې څخه تازه معلومات درکړو. او په یو بل راپور کې به واورئ چې د بهرنیو چارو وزارت وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته لا هم هیله لري. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې واوري. خو لومړی په موکړی خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د خانشین ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د نورستان سیمې چارواکي وایي چې د دغه ولایت د دواب ولسوالۍ امنیت قومندان نن سهار د وسلوالو په یوه حمله کې ووژل سو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد ځواکونو ته امر کړی چې له سوریې څخه وتل سر نننه پیل کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د خانشین ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې ده. دا خبره د هلمند یو امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته تایید کړه او زیاته کړه چې طالبانو بېګش په 8 بجې په ولسوالۍ حمله وکړه. سرچینه زیاتوي چې په حمله کې درې افغان سرتیري وژل سوي او یو شمېر نور ټپیان دي. بلور ته د هلمند د څلورمې سرحدي لواء قومندان وایي چې اوس هم د ولسوالۍ د ودانۍ او برخه د افغان سرتیرو په لاس کې ده او جګړه لا هم روانه ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خانشین د هلمند هغه ولسوالۍ ده چې یو میاشت وړاندې هم وسلوالو طالبانو د درې ورځو لپاره تر خپلې ولکې لاندې راوستې وه. د نورستان سیمې چارواکي وایي چې د دغه ولایت د دواب ولسوالۍ امنیت قومندان نن سهار د وسلوالو په یوه حمله کې ووژل سو. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل چې عنایت الله له دندې څخه خپل کور ته په لاره و چې د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې وسلوالو پرې حمله وکړه. نوموړي زیاته کړه په حمله کې امنیت قومندان وژل سوی او د هغه موټر چلوونکی ټپي دی. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. بلخوا د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه یې په خان آباد ولسوالۍ کې د دولت لس وسلوال مخالفان وژلي دي. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره د دوی هڅې لا هم روانې دي او هیله مند دي چې دا خبرې به ترسره شي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان لوري هیله لري چې دا خبرې به بیا پیل شي. ښاغلی آزاد زیاته کړه طالبان باید د خبرو له پیل مخکې شرط وړاندې نه کړي. ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د روانې میاشتې په سر کې بیا پیل شي، خو تر اوسه ځنډېدلې دي. طالبانو ویلي تر څو چې د دوی شرطونه ونه منل شي نو خبرې به ونه کړي. د طالبانو یو شرط د نړیوالو ځواکونو وتل دي. د هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد ځواکونو ته امر کړی چې له روسیې څخه د سر له ننه ورځې وتل پیل کړي. پوتین پرون د روسیې دفاع وزیر ته وویل چې روسي ځواکونه په سوریه کې خپل هدف لویه برخه ترلاسه کړې ده، خو سره له دې هم د روسیې د ولسمشر په وینا په لازقې کې به یې پوځي اډې پر خپل ځای پاتې وي.
دیو از موږ اډې په ترتوس کې سمندري اډه او په حمیمم کې هوایي اډه به عادي فعالیت ته دوام ورکړي. د دې اډو امنیت باید له مځکې، سمندر او هوا له لارې په بشپړه توګه تامین سي. دا زموږ د پوځ هغه برخه ده چې له کلونو راهیسې په عادي توګه په سوریه کې ځای پر ځای دي.
د روسیې ولسمشر هلمندي ښودلی چې له روسیې څخه سوریې څخه د روسیې د ځواکونو وتل به د دې هیواد د کړکیچ له سیاسي هواري سره مرسته وکړي. ولادیمیر پوتین 15 میاشتې مخکې روسیې ځواکونو ته په سوریه کې د هوایي عملیاتو امر وکړ چې په نتیجه کې د بشار الاسد رژیم پیاوړی شو. د داش دلی وکړي چې وایي د امریکا تابعیت لرونکی عراقي فلسطینی دی پرون یې ځان د عراق په شمال کې کرد ځواکونو ته تسلیم کړ. کرد وسلوالو د نوموړي د تسلیمۍ تصویرونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. امریکایي چارواکي وایي هڅه کوي د نوموړي هویت تثبیت او معلوم کړي چې آیا امریکایي ده که نه. په تصاویرو کې د ډریورۍ پر یو لیسنس د نوموړي نوم ښکاري چې محمد جمال خویس او د امریکا د ویرجینیا ایالت د الکساندر یا د ښارګوټي اوسېدونکی دی. تسلیم شوی کس وایي چې په موسل ښار کې ژوند کاوه خو د کورد پېشمر د ځواکونو افسران وایي چې نوموړی یې د جبهې لومړۍ کرښې ته نږدې د کمین په حال کې موندلی. پېشمرګه سرتیري وایي نوموړی ښایي یو انتحاري برید کوونکی وي چې په پیل کې سنجار ښار ته نږدې د هغه سرتیري د ویشتلو هڅه وکړه چې د بیا وروسته ورته تسلیم شو. پېشمرګه ځواک افسران وایي له دې مشکوک وسلوال سره یې په زیاته اندازه نغدې پیسې، درې موبایل ټلیفونونه، د لایسنس په ګډون د هویت درې ډوله کارتونه موندلي. د چارواکو په وینا د داعش د مشکوک غړی په انګلیسي او عربي ژبه خبرې کوي. مقدونیا هغه سلګونه کډوال درغولي دي چې په غیر قانوني توګه د یونان له پولې وراوښتي وو. راپورونه وایي چې د زرو په شاوخوا کې کډوالو د دوشنبې په ورځ په یونان کې د ګڼې ګوڼې څخه له ډک کم څخه ووتل او له سیند څخه په اوښتو د مقدونیا پولې ته ورسېدل. یو شمېر له دې کډوالو د سرحد له مزې واوښتل خو وروسته د مقدونیا د سرتیرو لخوا ودرول سول. د مقدونیا د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه وضعیت کډوال یونان څخه په غیر قانوني توګه وراوښتي. دې وزارت ویلي چې پولیس او پوځ به یې بېرته یونان ته د دې کډوالو د اړولو لپاره اقدام وکړي. د فرانسې خبري اژانس ویلي د شلو په شاوخوا کې خبریالان چې دا کډوالې تعقیبول د پولیسو ماموریت ته بیول شوي دي. او مسکو د پولند د دفاع د وزیر د هغه وینا په خاطر غندلی چې ویلی دی په 2013 کال کې د پولند ولسمشر د الوتکې د نسکریدو پیخه د مسکو لخوا د توریزم یو پلان شوی اقدام و. د روسیې د سمولینکس ښار ته نږدې د پولند د پخواني ولسمشر فقید لیس چینسکي د مړینې په اړه د څېړنو نتایج ښیي چې د پیښې له د پیلوټ صحوه وه چې غوښتلې الوتکه په درنه لړه کې پر ځمکه کینوي. د پولند دفاع وزیر انتونی مارسیوچ له دې مخکې ویلي وو چې کیچینسکي وژل سوی خو د روانې اونۍ په پیل کې په یو لیکچر کې له دې هم وړاندې ولاړ او ویل چې دا د روسیې لخوا د یو توریستي عمل و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ماسوریچ کې وینا بې معنا وبلله او ویل دا ډول غیر مسؤلانه څرګندونې په داس حال کې چې د مسکو او وارسا اړیکې لا پخوا هم لانجمنې وې. د پولند چارواکو له پخوانیو ویناو سره چې وایي د دواړو هیوادونو د اړیکو ښېګڼې ته خوشبیني لري په تناقض کې دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف هم دا تورونه بې بنسټه وبلل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. راپورونه وایي چې د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ سقوط کړی. په دې اړه به وروستي معلومات درکړو او بیا به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي لا هم هیله لري چې طالبان به د سولې خبرو ته حاضر شي.
ښاغلی سطح جدید خبرې هم دا و چې طالبان دې باید خبرې سخت ته حاضر شي. کوم پیشرفتونه چې لري هغه د خبرې اترو په جریان کې باید مرتب شي.
په کندوز کې چارواکي وایي چې د داعش ډلې د دې ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې وسلوال فعالیت پیل کړی. په نورو موضوعاتو کې د ننګرهار ښاروال وایي چې مافیایي کړۍ د اصلاحاتو په وړاندې خنډونه جوړوي.
چې یو ښار د اصلاح لپاره کار کوي، بعضې خلکو ګټې پکې متضرره کېږي. چې ګټې متضرره کېږي، مقاومتونه شته دی، مظاهرې شته دی.
په نړیوالو مسایلو کې له سوریې څخه د روسي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرمان په اړه یو راپور لرو. د ځینو کورنیو لپاره دا ډیره مهمه ده چې نوې واده شوې نګورې په یو کال کې دننه باید حتما ماشوم وزېږوي.
یو غورنه به راکول سې بچان دی نه کېږي. کله کله به سې جګ را سره وکړي ویل به بچی سې نه کېږي. بله ښه څه کوم زه ته مې د یو وار خطا وسې زر بچان زېږي.
په دې اړه د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي اونیز پروګرام نیمه نړۍ کې بحثونه لرو. دا خپرونه د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي. ورستی را پورونه د چارواکو په حواله وایي چې د هلمند ولایت خنشین ولسوالۍ سقوط کړی، که څه هم چارواکو په رسمي ډول د دې ولسوالۍ سقوط نه دی تایید کړی. خو ازادي راډیو ته رسیدلی راپورونه وایي چې افغان ځواکونه له دې ولسوالۍ څخه وتلي دي او اوس طالبانو پر دې ولسوالۍ ولکه ټینګه کړې. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی همداسې بعد نورو معلوماتو لپاره په مستقیمه اړیکه را سره دی. دایی صاحب، په دې اړه لطفا تفصیل ورکوئ. بلې دایي صاحب، ما هم تصادفاً غوښتل چې همدا شیبه همدا خبره همدا پوښتنه درنه وکوم. مخکې د ولایتي شورا غړو او نورو چارواکو خبرداری ورکړی و چې د هلمند نه یوازې دا خنشین ولسوالۍ بلکې ځینې نورې ولسوالۍ هم او له هغې جملې همدا ګرمسیر ولسوالۍ هم تقریبا سقوط ته نږدې دي. نو په نورو ولسوالیو کې څه حال دی، څه معلومات ترلاسه شوي؟
په سنګین ولسوالۍ کې البته د دې ولسوالۍ د لارې د خلاصولو لپاره تقریبا یوه میاشت کېږي عملیات روان دي، خو لا هم د دې ولسوالۍ لارې روانې ده. په امامت تر پیښې پورې چې د سیمې خلک پوهېږي کومه سیمه ده، او دا ولسوالۍ ته چېرمه سیمه ده تر دې سیمه پورې لار نه ده خلاصه شوې، او هغلته هره ورځ په غیر منظم او منظم ډول باندې وسلوال برجونه کوي، جنګونه اوسونې ادامه لري. تېره شپه ویل کېږي په مارجي ولسوالۍ کې هم سخته جګړه شوې ده، او دغه رنګه هغه کمربند چې لشکرګاه ته نږدې بابا چې په سیمه کې موقعیت لري د ښار په څلورمه حوزه کې، هغه اوس هم په هغه حال پاتې دی. حکومت بار بار خلکو ته وعده ورکوي چې ډېر ژر به عملیات پیل کوي، خو تر اوسه د عملیاتو د پیل او په دغه اړوند مسایلو کې دقیقا حکومت هغه شمېره نه دي پوره کړې چې د خلکو سره یې کړي دي. هلمند په نږدې ټولو سیمو کې ډېره ناوې او ګرسېر ولسوالۍ پرته ګلان هغه هره شپه او هره ورځ
یوه وروستۍ پوښتنه دایي صاحب، مخکې په دې اړه ډېر ویل کېدل، البته راپور نه و خو ویل کېدل چې فقط د آوازو تر سطحې پورې ویل کېدل چې حکومت یا چارواکي یا سیمه ییز چارواکي یا مرکزي حکومت په پام کې لري چې ځینې سیمې په عمدي ډول خوشي کړي او طالبانو ته یې ور پرېږدي د دې لپاره چې د سولې د خبرو لپاره یوه زمینه سازي وشي. په دې اړه فکر کوي چې هغه اوازې د خنشین سقوط به هغه اوازې یو څه نورې هم پیاوړې او تقویه نه کړي؟
تکل کې متروسه پر رسمي منابع او پر د حکومت مسولینو دقیق نه خبر نه تایید کړی چې دوی غواړي د یو معاملې پر پترس کې یا د دې لپاره چې رسول د خبرو لپاره کوم ادرس په وسلوا تخصیص شمیر ولسوالۍ خو ولایتي شورا جمع مدني فعالین او د هلمند خلک د غالای متخصصین په شمالي هلمند کې حکومت کوم حرکتونه کول دا څنګهرل چې یو پروګرام شته ولایتي شورا اوس هم په دې متخصص کړی چې وسلوا ته حکومت ځینې سیمې ورته ځدی او پر دې معاملې سره خو دا د پردې فشار خبرې دي او دقیقا د خلکو منځ ته مستند تر اوسه نه دی راوتلی اما دا د معاملې مثلا په چینو کې نه چې اوس خانشینو لسره سکوت کوي په شمالي هلمند کې چې مساکلان او وزارت په مکمل ډول اوس طالبان په لاس کې دی او حکومت ځواکونه پرې شوړي دا څنګه د سنجین یوازې د امنیه قمانداني او د ولسوالۍ مرکز حکومت په لاس کې دی او واشي غونډه شي دا د معاملې مثلا چې ګواکي وسلوال په جنوب سره په شمول کې دي د دې سره کاسلان او د دې شک د خلکو منځ کې چې وجود درلودي دا یوازې په شمالي هلمند کې خو اوس موږ په جنوبي هلمند کې چې امن او نسبت خانشینو لسره د دوهم ځل لپاره حکومت موږ ته تایید کړی چې جن منابع چې دا ولسوالۍ سقوط شوی ده دا مثلا د شمالي هلمند په برخه کې خو اوس په جنوب کې یو ولسوالۍ سقوط کوي.
ډېر زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دای و چې له هلمند څخه د خانشین ولسوالۍ د سقوط په اړه جزئیات اورول. د کندز سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې وروستیو څو اونیو کې د دې ولایت په یو شمیر سیمو کې د داعش ډلې جنګیالیو فعالیت پیل کړی. چارواکي وایي چې د داعش د جنګیالیو شمیر شاوخوا 130 تنو ته رسیږي. د داعش د ډلې د فعالیت په اړه د دې ولایت اوسیدونکي هم اندېښنې لري او له دولت څخه غواړي چې د داعش د وسلوالو د لمنځه وړو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان په دې اړه د راپور برابر کړی.
د کندز ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې وروستیو څو اونیو کې د داعش ډلې خپل فعالیت د نوموړي ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې پیل کړی دی. د کندز د امنیت قمندان جنرال محمد قاسم جنگلباخ ازادۍ راډیو ته وویل چې د کشفي او استخباراتي راپورونو پر اساس له دوه اونیو راهیسې د داعش ډلې خپل فعالیت د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې پیل کړی دی چې شمېر یې څه باندې سلطانو ته رسیږي. دو اونۍ کېږي چې د داعش ډلې خپل فعالیت په چهاردرې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې پیل کړی دی چې شمېر یې څه باندې 130 تنو ته رسیږي. بلې خواته د کندز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی وایي سره له دې چې اوس مهال په چهاردرې دشتیارچي او د کندز ښار اړوند شاوخوا کلو کې د داعش ډلې خپل فعالیت پیل کړی دی خو په جندلا پورې مربوط بهرنیو جنګیالیو هم خپل سپین بیرغ یې په تور بیرغ تبدیل کړی دی. نوموړی وایي چې باید حکومت د دغې ورانکارې ډلې پر وړاندې ډېر ژر لاس په کار شي څو په سیمه کې د خلکو ترمنځ نفوذ پیدا نه کړي.
د چهاردره زیاتر است اگرچه هم ما سر و صدای درگپاره رساندنو میشنویم و حتی
د معلومات له مخې په چهاردرې او په دشتیارچي ولسوالیو کې او د کندز مرکز په یو شمېر سیمو کې د داعش ډلې خپل فعالیت پیل کړی دی او له ځانونو سره تور بیرغونه لیږدوي. ولی زیاتوي کې چیرې دولت د دغه ډلې پر وړاندې بې غوري وکړي نو کندز به د را روان دوبي په موسم کې له ډېرو امنیتي ننګونو سره مخامخ شي. په دې څو ورځو کې د خلکو ترمنځ هم داسې ګونګسي دي چې ګواکې د داعش ډلې په کندز کې خپل فعالیت پیل کړی دی چې دې مسلې خلک هم ډېر په اندېښنه کړي دي. د کندز ولایت اوسیدونکي وایي چې باید سیمه ایز چارواکي او مرکزي حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. د نیموړي ولایت د مدني ټولنو یو تن غړي ډاکټر جمال بهمنش له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل: یو زیات شمیر دوستان چې په چهاردرې ولسوالۍ کې لرم هغوی وایي چې په دې وروستیو کې یو شمیر نابلده وسلوال په سیمه کې پیدا شوي دي چې مخونه یې پټ دي او د داعش ډلې پورې تړاو لري. د کندز سیمه ایز چارواکي په داسې حال کې په دې ولایت کې د داعش ډلې له فعالیت څخه خبر ورکوي چې اوس مهال دغه ولایت له ډېرو امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. همدارنګه د معلوماتو له مخې د دې ولایت ډېرې سیمې هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت وی له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره د دوی هڅې له هم روانې دي او هیله لري چې دا خبرې اترې به تر سره شي. د مخکې افغان او پاکستانی چارواکو هیله ښودلې وه چې د مارچ په لومړۍ نیمایي کې به له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو لومړی دور تر سره شي، خو اوس داسې ښکاري چې دا هیله لږ تر لږه د مارچ په لومړۍ نیمایي کې تر سره نه شوه. اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
نن سی شنبه د مارچ د میاشتې 15 نیټه ده. که چیرې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په اړه د افغان او پاکستاني چارواکو په شمول د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې هیلې او څرګندونې پر ځای ختلې وای، نو باید په تیرو 15 ورځو کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شوې وای. په داسې حال کې چې دې خبرو اترو ته ورځې شمیرل کېدې، وسلوالو طالبانو په دې خبرو کې ګډون رد کړ او یو وار بیا یې خپل پخواني شرطونه تکرار کړل. خو افغان چارواکي وسم وایي دوی لا هم د سولې د خبرو پیل ته هیله مند دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خیر الله آزاد ازادي رډیو ته وویل دوی هیله لري چې زر به د سولې خبرې پیل شي. د ښاغلي آزاد په وینا طالبانو په بشپړه توګه خبرې کول نه دي رد کړي، بلکې شرطونه یې وړاندې کړي او په شرطونو باندې هغه مهال غور او بحث کیدلی شي چې خبرې پیل شي.
کمه دا ده چې هغوی باید خبرلتر ته باید آماده شي. هغوی خبرو اترو کلیات ندارد. طالبان رسمه ده ولی چې موږ هیڅ حاضر نه یو. هغوی بعضی فشارونه لري، بعضی غوښتنه لري. زموږ ځواب ورته دادی، حتی په دې آخر کې پاکستان مقامات، پاکستان صدراعظم، بین المللي رابطو مشاور ښاغلی سفر جزیز، د هغوی خبرې هم دا و چې طالبان دې باید خبرې اترو ته حاضر شي. هغوی کوم فشارونه چې لري هغه دې د خبرې اترو په جریان کې.
ښاغلی آزاد ویل دوی تر اوسه نه دي توانېدل چې له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو کومه بله نیټه وټاکي، خو د ده په وینا افغان حکومت د پاکستان، چین او امریکا سره په ګډه هڅې کوي چې طالبان خبرو اترو ته وهڅول شي او دا نیټه وټاکل شي. دا په داسې حال کې ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په دې وروستیو کې د افغان حکومت د خبرو اترو بلنه منلې او د خبرو اترو لپاره یې چمتووالی ښودلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ښاغلی آزاد په دې اړه وویل دوی د اسلامي حزب د دې اعلان هرکلی کوي او د خبرو اترو دروازې یې پرانیستې دي. خو ولې وسلوال طالبان هسې چې اټکلی کېده د سولې مخامخ خبرو ته تر اوسه نه دي چمتو؟ دا پوښتنه مې له افغان ژورنالیست او څېړونکي سمی یوسفزي څخه وکړه.
پاکستان په خلو باندې طالبان یو سیاسي قوت ګرځي، په ځواب کې دا د پاره دوی د پاره یو سیاسي انتحار ده، ځکه چې په افغانستان کې پاکستان متعلق د خلکو نظر ډیر منفی ده او طالبان به هیڅ کله لدی نظام نشي خلاص کولای چې دوی باندې بدای الزام چې تاسو د پاکستان خلک یاستئ. یعنی دوی مذاکراتو ته تیار دي، خو دوی غواړي چې په یو دریم هیواد کې، پاکستان پرته هیواد کې، دا مذاکرات وشي.
دا یادونه ور ده چې په سرګند وسلوالو طالبانو د خبرو اترو لپاره د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل، د دوی خلاف د پوځي عملیاتو بندول او ځینې نور شرطونه وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت دا ځل د سولې او جګړې دواړو لپاره پلان لري. د دې وزارت د ویان مرستیال خیر الله آزاد دا د هغه کسانو لپاره چې سوله غواړي یو ښه فرصت وباله او ټینګار وکړ، هغوی چې د سولې له دې فرصت څخه ګټه وانخلي افغان حکومت پر ضد د جدي پوځي اقدام لپاره هم مخکې له مخکې پلان ترتیب کړی دی.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو پیغامونه چې د اس ام اس په وسیله مورا لیږلې دي خبرو. خو له هغه مخکې یو بل موضوع ده. ننګرهار ښاروال وایي چې په ننګرهار کې یو اقتصادي مافیا د اصلاحاتو په وړاندې خنډونه جوړوي او بخښي. خو حمیدالله افغان ټینګار کوي چې دوی به له ټولو ستونزو سره سره د ښاروالۍ د اړوندو چارو د سمون هڅو ته دوام ورکړي. په دې اړه د ازادۍ رادیو خبریال شاه محمود شینواری د راپور برابر کړی.
د ننګرهار خروالی مسولین ویلا هم په دې ولایت کې اقتصادي مافیا زورور ده او هڅه کوي چې د دوی د فعالیتونو پر وړاندې خنډ شي. دغه څرګندونې د ننګرهار خروال حمید الله افغان د دوشنبه په ورځ په خبري ناسته کې وکړې. نوموړي ویل اقتصادي مافیا هڅه کوي چې د دوی کارونه له ننګونو سره مخ کړي، خو په خبري دوی په خپل مبارزه به نور هم ګړندۍ کړي.
په دې خار کې اقتصادي مافیا شته ده، حاکمه ده، تبن چې خار د اصلاح لپاره کار کوي، بعض خلکو ګټې پکې متضرره کیږي، چې ګټې متضرره کیږي مقاومتونه شته دی، مظاهرې شته دی. خو بیا هم مونږ چې کوم استقامت باندې غواړو لاړ شو، د ښار د نظم او د بهبود خاطر دا مشکلات سره به لاس و پنجه یو، خو خپل مسیر او خپل هدف ترلاسه.
تر دې وړاندې د ښاروالۍ د قراردادونو په اړه پراخې نیوکې کېدې، خو ښاروال حمیدالله افغان وایي د دغو قراردادونو وخت په راتلونکي څو میاشتو کې پای ته رسیږي او دوی به یې له سره د آزادې داوطلبۍ له لارې اعلان کړي. حمیدالله افغان وایي د له راتګ سره سم په مختلفو برخو کې ځینې اصلاحات راوسی هم دي، چې همدا لامل دی په عوایدو کې تر پخوا د پام وړ زیاتوالی راغلی. دی وایي د راتلونکي کال په اړه یې اټکل دی چې د ښاروالۍ عواید نور هم لوړ شي.
زمونږ د تیر کال عواید مجموعا 244 میلیونه افغانۍ و، چې د درې نوي کال 202 میلیونه و، چې دا تفاوت د سږ کال مونږ پیشبیني 500 میلیونه افغانۍ پیشبیني ورکړې ده، چې غواړو دغه عوایدو کچه زیاته کړو. نو په عوایدو باندې د شته منابعو نه غواړو چې عواید زیات کړو په مدیریت سره او کنټرول سره، او همدارنګه نوي منابع غواړو په عوایدو کې زیات.
د ښاروالۍ د مسؤلینو په خبره د ښار د ښه نظم د راوستو په موخه یې ځینې پلانونه هم جوړ کړي چې د روان مالي کال په جریان کې به یې عملي کړي. په دې پلانونو کې د ښار د سړکونو پراخوالی او د جلال آباد او درونټې ترمنځ د دویم لین سړک جوړول شامل دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو ناڅاپي اقدام سره روسی وسلوالو ځواکونو ته لارښوونه کړې چې له سوریې څخه وتل پیل کړي. د روسیې ولسمشر ویلي د لازقیه ښار په دوو اډو کې به روسی ځواکونه پاتې شي، خو نور به کرار کرار اوزي. پوتین په داسې ورځ د امر کوي چې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سوریې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي.
پوتین د دوشنبه په ورځ ویل د روسیې پوځي ځواکونو په سوریه کې تر ډېره خپل اهداف ترلاسه کړي. د روسیې ولسمشر په مسکو کې د دې هیواد د دفاع له وزیر سرګی شویګو او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې وویل ولسمشر پوتین وایي زه باور لرم هغه ماموریت چې په سوریه کې د روسیې دفاع وزارت او د روسیې وسلوالو ځواکونو ته سپارل شوی و اوس بشپړ شوی. له همدې کبله مې د دفاع وزیر سرګی شویګو ته امر وکړ چې له سوریې څخه زموږ د پوځیانو د یوې لویې برخې ایستل سر له سبا پیل کړي. ما همدارنګه د روسیې د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې د سوریې د مسلې د هواري لپاره د سولې په بهیر کې د روسیې د فدراسیون ګډون پراخ او چټک کړي. پوتین په داسې ورځ ته څرګندونې کړي چې په جنوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د ښکېلو لورو ترمنځ د سولې خبرې اترې هم پیل شوي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې له سوریې څخه د روسي ځواکونو وتل به د سوریې د کړکیچ له سیاسي هواري سره مرسته وکړي. روسیه په سوریه کې تر 500 زیات ډیجیټل وتکې او هیلیکوپټرې لري. همدارنګه ورسره په کم شمیر کې مزکني ځواکونه چې د الوتکې ساتي او د سوریې د ځانګړو ځواکونو یو شمیر سلاکاران چې د سوریې له پوځ سره همکاري کوي ملګري دي. د روسیې ولسمشر ویلي ځواکونه به یې د لاسقیا په هومیم هوایي اډې او ترتوس کې پاتې شي، له کومو ځایونو څخه چې روسیه په سوریه کې خپلې ډېرې هوایي بمبارۍ ترسره کوي. د سوریې ولسمشرۍ دفتر ویلي ولسمشر بشار الاسد او پوتین په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د دې اقدام په اړه موافقه کړې. د سوریې اپوزیسیون د روسیې د دې اقدام هرکلی کړی. د سوریې د اپوزیسیون د خبرو اترو د کمیټې ویان سلیمان مسلط ویلي که چیرې له سوریې څخه د روسیې د ځواکونو وتل په جدي توګه عملي شي، دا به د سولې د خبرو اترو سره مرسته وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست بیا ویلي وبګوري چې د روسیې نیت څه دی. پوتین 15 میاشتې مخکې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پر مخالفو وسلوالو د هوایي بریدونو امر وکړ. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا ویلي د سولې د خبرو بیا پایل د حقیقتي وشبه ده. نوموړي ټینګار کړی چې تر دې پرته بل هر انتخاب جګړې ته د ستنېدو په معنا دی. ډی مستورا د سولې د دې خبرو اترو تر پایل مخکې خبریالانو ته ویل په سوریه کې په سیاسي انتقال توافق د ټولو مسلو مور ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سردار ولی سیرت د هلمند ولایت له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي جګپوړي چارواکي لا هم د غفلت په خوب ویده دي. د خنشن ولسوالۍ د دوهم ځل لپاره د وسلوالو په لاس سقوط وکړ، خو دا هم د بې کفایته چارواکو له لاسه. عبدالملک دانش له هلمند لیکي له دولت څخه مو هیله ده چې د سولې په ټینګښت کې تر وسې وسې کار وکړي. محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکي حیات الله وحدت له غزنی څخه لیکي که خانشین رښتیا سقوط کړی وي نو د هلمند نورې ولسوالۍ به هم یو په بل پسې سقوط وکړي. احمد له زابل څخه لیکي د سولې او جنگ اعلانونه دواړه شروع دي، پر کوم یو باور وکړو؟ عبدالحنان قادری له کندهار لیکي سولې ته هر افغان خوشبین دی، ولی عملی کار تر اوسه نه دی شوی، نو باید ژر تر ژره د سولې خبرو ته امکان برابر شي. نعمت الله انډیوال له اروزګان لیکي له افغانانو څخه غواړم چې هر یو د سولې لپاره هڅه وکړي. او موساجان اتل د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ څخه لیکي باید ولسمشر اشرف غني د طالبانو شرطونه ومني، ځکه هلمند نږدې دی چې سقوط وکړي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه او نور موضوعات لرو، خو له هغه مخکې رحمت الله افغان ته غوښی چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د خانشین ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د نورستان سیمه چارواکي وایي چې د دغه ولایت د دوه ولسوالۍ امنیت قومندان نن سهار د وسلوالو په یوه حمله کې ووژل سو. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د ماخامه خبرو لپاره د دوی هڅې لا هم روانې دي او هیله مند دي چې دا خبرې به ترسره شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد ځواکونو ته امر کړی چې سوریې څخه د سر له ننوتل پیل کړي. د داعش ډلې یو غړي چې وایي د امریکا تابعیت لرونکی عراقي فلسطینی د پرون یې ځان د عراق په شمال کې کرد ځواکونو ته تسلیم کړ. ماسکاو د پولینډ د دفاع د وزیر هغه وینا په خاطر غندلې چې ویلی دی په 2003 میلادي کال کې د پولینډ ولسمشر د الوتکې د نوسکورېدو پیښه د ماسکاو لخوا د تروریزم یو پلان شوی اقدام و. او مقدونیا هغه سلګونه کډوال درولې دي چې په غیر قانوني توګه د یونان له پولې ورا وختي وو.
زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د پنج شنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سریلانکا سره لوبه کوي. دا د کرکټ د نړیوالو شل اووریزو د لوبو په لړۍ کې لوبه ده چې ترسره بشي. له افغانستان سره په ګروپ کې یو څلور نور هیوادونه چې شامل دي، د سریلانکا په ګډون ویل کېږي چې خورا قوي ټیمونه دي. اسمت څروان د یو ټیم ځانګړنې بیانوي.
شل اوورونه، د کرکټ په نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې د افغانستان بل سیال ویست انډیز دی. ویست انډیز په 2012 میلادي کال د شل اووریزو مسابقو اتلولي ګټلې او د 2014 میلادي کال په شل اووریز جام سیالیو کې دریم مقام ترلاسه کړی دی. ویست انډیز په 2009 کې څلورم شوی او په 2010 کې تر دوهم پړاو رسیدلی دی. د ویست انډیز د قوت ټکی پاور هیټینګ او د ضعف ټکی د باولینګ ډیپت یا ژورتیا ګڼل کیږي. د ویست انډیز په تکړه لوبغاړو کې یو هم بیټسمن کریس ګیل دی. د په نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې او اتیا شپږیزې وهلې دي. دارن سامی د ویست انډیز بل تکړه آل راونډر لوبغاړی دی. د په اوویشت نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې 1506 منډې کړي دي. دی په باولینګ کې هم خاص مهارت لري. سامی په 55 شل اووریزو نړیوالو مسابقو کې 4 لوبغاړي سوځولي دي.
د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره لوبه کوي. ازادي راډیو اوري او د دې لوبې په اړه وروستي معلومات ترلاسه کړئ. دا شبه زمون غاگ له ازادي راديو او ري ازادي راديو د سهار له وو د مخام تر وو وو ورځي دي اونې خبريږي. قدر من اوریدونکو د مخام په وو بجو د ازادي راديو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د امریکا غاگ آشنا راديو خبرونی پیلېږي چې د سهار تر وو پورې دوام کوي. د مخام له وو د سهار تر وو د امریکا غاگ آشنا راديو او د سهار له وو د مخام تر وو ازادي راديو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي او د هم د خبرونه په وروستي برخه کې قدر من اوریدونکو د ازادي راديو 19 پروګرامونه لمړی و اوري تان د څنګه او ورپسې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي راديو ځنګړی 19 پروګرام
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. نننه تاندې څنګه په دې اړه دا چې څنګه خپل جرأت لوړولې شي، نو څنګه تاسو تخپل ځان با جرأت ښکاری او کدا د زینو غوندې بې جرأت یا بې زړه یې؟
نو کله چې زه دریس خواته ودرېدلم ډېر بې جراته شوم، بیخي آواز مې ټول لړزیده او رپیدلم ټول.
کوم کاغذ بچې دوی په لاس کې وو دومره لړزه به دوی واخیستل چې کاغذ بند ښکارېدلو، غونډه به خراب کړله.
نو دوستانو که تاسو هم د دغو ځوانانو غوندې بې زړه یا کم جرأته یې، نننۍ خپرونه د خپل جرأت د لوړولو چل درښیي. ملتیا مې وکړئ، زه نورګل شفق یم. ملګرو، د روانشناسانو له نظره بې جرأتي یا بې زړهتوب هغه ستونزه ده چې عموما په هغو ماشومانو کې له وړکتوبه راپیدا کیږي چې په کور کې په نه خبره وهل کیږي، ټکول کیږي، خبرو ته نه پرېښودل کیږي او که خبره کول غواړي هم نو په دې یې د مشرانو لخوا خبره په ستوني کې وروچیږي چې ته لا ماشوم یې، وړوکی، نه پوهیږي. ځینې کسان بریالي شي دوستانو او په ځوانۍ کې دا مشکل له ځانه لرې کړي، یعنی جرأت او په خپل ځان باور پیدا کړي یا په عامه اصطلاح زړور شي، خو ځینې بیا تر زړښته هماغسې بې جرأته یا کم جرأته پاتې شي. بیا نو څه وي؟ د دوو کسانو په مخ کې خبرې کول ورته درد ختل ښکاري، له چا پوښتنه کول ورته قیامت ایسي او حتی د مشرانو تر څنګ په مزل کې یې پښې سره نښلي او قدم ترې غلطیږي. همزولو سمیع الله هیوادمل د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل دی. دی وایي په زړه کې مې ډېرې خبرې وي خو چې وار د خبرو راشي نو وار مې خطا شي. دی یوه خاطره را سره شریکوي چې د ډېر بې زړهتوب یا بې جرأتۍ له وجې په خوله کې لاړې وچې او غږ ورک وو.
زه بې جرأته کېږم، کوشش کوم چې دا جرأت پیدا کړم، ځکه زیات څه مې په زړه کې وي، هر کله مې ډېر څه په زړه کې وي خو نه شم کولی اظهار یې کړم. زموږ د کلي په جومات کې د قرآن کریم ترجمه مو خلاصه کړې وه، ستنای ختم و، نو ما ته داسې غوښتنه را نوکړه چې ته به یو شعر وایې او یو ترانه وایې. ما ته لسی دا وبې وایم او ما به به زګنلې او ما ته ونه ویل چې زه دی اتمن پورته کوم ته به یو څه وایې. څو نفر را پیرال چې هغه زرکه وستانو می واخیسته. نو کله چې زه دریس خواته ودرېدلم واقعیت ډیر خلک مو سپینګری او مخاور خلک ډیر بې جراته شوم، بیخي د خپل د ځان حالت را څخه ورکو، داسې حالت چې بیخي اواز می ټول لړزیده او رپیدل م ټول.
راځي د څو داسې ځوانانو خبرې واورو چې په خوا بې جراته وو خو اوس یې په خپل ځان باور او اعتماد پیدا کړی او په زغرده خپل خبره کوي.
زه بهلا ایمان یم، د کابل پوهنتون محصل. په لومړي سر کې چې زه کله پوهنتون ته راغلم نو هر څه داسې راته بل ډول و، یو شی به مې زده وم هغه به مې نه شوای وړاندې کولی. ما به وی چې دا به یو غلط وي یعنې دا په ځان بې باوري و په خپله. خو بیا تر ډېره بریده پورې زه غونډو ته لاړلم، د خلکو سره مرکې وکړلې، د خلکو سره ناستې وکړلې، په ځان مې باور زیات کړو.
امین پچا یم، د کابل پوهنتون محصل یم. واقعا کله چې موږ په لومړیو کې پوهنتون ته راغلو نو کله چې موږ کوم سیمینار په سنف کې وړاندې کولو، یعنی موږ به د خپل ټولګیوالو خصوصا د اوناس طبقې تر تاثیر لاندې تر اغیز لاندې براتللو او خپل جرأت ومن الله سره کولو. ورو ورو کله چې موږ په ټولګیوالو سره بلد شولو نو بالاخره موږ وتوانېدلو چې تختې سر ته پورته شو. ډېر نږدې ملګري مې دي چې کله به دوی د سټیج سر ته پورته کېدل، یعنی کوم کاغذ به چې دوی په لاس کې وو دومره لړزه به دوی واخیستل چې کاغذ بند ښکارېدلو، غونډه به خراب کړله.
ملګرو، دوه پیغلې محصلانې ځلا او حلیمه بیا ځان په منځګړو کې حسابوي چې نه ډېر جرأت لري او نه ډېرې بې جرأته دي، او دوی په دې نظر دي چې پر موضوع ناپوهي یا کمه مطالعه د بې جرأتۍ سبب کیږي.
زه فکر کوم تر اوسه پورې ترمنځ مکمل جرأت مې ترلاسه کړی نه ده، ځکه یو خو د محیط چاپېریال ډېر تاثیر لري. کله چې په یو موضوع باندې وپوهېدو هغه وخت کې سمه جرأت ترلاسه نه ورکو، کله چې په یو موضوع باندې حکمت ونه لرم پدغه پم که زه ایسته جرأت لاس ورکوم
کله چې پسند کی کوم درس می تکرار کړی نه یا میزده نه خصوصا په وخت کې زه اعتماد میخیل لاس ورکوم یعنی تاثیر لاندې زما په زیاتره وختو کې جرأت نسم کولای سي یعنی لاس می پورته کوم یا سوال ته جواب ورکوم زیاتره وخت کې میزده می نسم کولای دغه یعنی په اندازې سی باید جرأت ولرم نه لرم
خو زبی هولایمان بیا وای چې زبا په زړه کې خپو هیدم خود دې لکبل به می خبره نشو کولای چې ناسمه بوي خو چې کله به بل چې هم هغه خبره وکړنو دی وای
په ډېر ځای کې دا خبر ارغلی ده ما خپل ذهن کې جوړه کړه چې دا خبر به ذکرم خو بیا بیرته ما دا فکر کولم چې دا خبر شاید غلطه وي زما خو په وروسته مې مجلس کې کتل یو بل ملګری به ویل ما دا خبره وکړه ما به بیا وروسته ارمان کول چې کاش که دا خبر ما کړی ځکه ما خپل ذهن کې راتاوم کله نو تر ډېره بریده پر دا کیسه زړه ډېر مخامخ شوایم او را باندې تېر شوید
دوستانو ځکه خو ځوان روانشناس شرف الدین عظیمی وایي چې که غواړی جرأت یا په خپل ځان باور پیدا کړی نو هیڅ کله له سهوه کولو یا تېروتنې څخه مه ویریږئ کامیابیو ته په ټیټ نظر مه ګورئ او له نورو سره مرسته کوئ
یو انسان که غواړي چې په ځان باور وکړي په ځان اعتماد وکړي هغه د لطف کې چا سره د کومک وکړي کومک کول خلکو سره یو ډول خودی باور ځان ته پیدا کوي یو سړی مثلا څوک چې یو چا سره کومک کوي وایي چې زه یا ما یو څه درلودل چې یو چا ته مو ورکړل کومک مو ورسره وکړه یعنی یو علت چې موږ په ځان باور نسو پیدا کولی له خلکو سره مرستندوی نه یو بل که موږ غواړو چې په ځان باور وکړو په خپلو تیرو بریاوو باید تکیه وکړو او ووایو چې ښه هغه پلانی وخت داسې یو مشکل پېښ څه مې وکړه څنګه ته بریالی راووتم دا موږ نه کوو بل موږ همیشه په اشتباهاتو تمرکز کوو ډېر ځله ما دا په زغرده خپلو مسلینو ته ماته درس ورکړی چې ژوندی دي زنده باد اشتباه ځکه چې اشتباه تېروتنه او خطا موږ ته ډېر څه راښیي ډېر ځله هغه انسان ډېر اشتباه کوي چې ډېر کار کوي هغه انسانان چې ویده دي یا مړه دي هغوی نه هېڅ اشتباه نه ترسره کوي
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل فضل حق طاهرزی په خپل ځان د اعتماد پیدا کولو په اړه د یوه عالم نظر راسره شریکوي
براین ټریسی چې یو امریکایي لیکوال دی پوهی هغه څوک وایي چې جرأت نه لري مثلا د چا په وړاندې خپل نظر نشي څرګندولی خبرې نشي کولی هغه وایي د نورو خلکو په هکله چې هغه څوک ورته ناست دي اورېدونکي یا مخاطبین د هغې په هکله وایي فکر کوي چې دوی به زما په اړه څه فکر لري وایي دا کامل د مغز نه وباسي هغه وایي کاملا ستاسو په طرف دي دویم دا وایي په ذهن کې ځان ته مثبت فکر ورکړئ کله وایي چې د شپې ویده کیږئ یا سهار وختي راجېږئ وایي تل داسې انځورونه کوئ په ذهن کې تصور کوئ چې زه د پلانکي ځای کې ولاړ یم په سټیج څومره ښې خبرې کوم اورېدونکي مې ټول ته تاثیر لاندې راوستلی دي زما هر خیال پردازي دا وایي د انسان ناخداګاه ضمیر چې دی دې ته وایي حقیقي قصه او دغسې مجازي قصه وي دا هیڅ فرق نه لري نو کله وایي چې دغه کار وکړی دا هغه څه دی چې د تاسو جرأت په لوړېدای شي او تر ټولو ډېره مهمه خبره دا ده وایي که غواړئ چې جرأت مو زیات شي هر ځای ته چې تلئ که ټولګي ته ځئ که میټینګ ته ځئ که لویې ناستې ته ځئ حتما وایي د چمتووالي سره لاړ شئ نو چمتووالی وي ستاسو په بریالیتوب کې تر 70% پورې تاثیر لري
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ د ځوانانو په بی جرأت یا بی زړتوب کې د هغوی کورنۍ مهم رول لوبوي دوستانو دا خبره د کابل پوهنتون محصل لیما ساحل کوي او وایي چې د کورنۍ هڅونه یا تشویق انسان ته خپل ځان اعتماد او ډاډ وربخي
د جرأت لوړولو کې مخصوصا د کورنۍ هم برخشته ماشوم مثلا د ماشوم نه اول اول نه هر کار نه باید مننه کیسو چې دا وکاو دا مکاو ته نه پويږي دا غلط وک مې کاوه چې غلط نه کیږي غلط مو کی ودی کی مقصد یعنی ډیر اصولی او ډیر قاعده په وځه کې زه پوهیږم کله مې چې پلار ما تشویق کی کولای شم ډیر غټه مسالې چې هغه یو ډیر غټ قسم نشي علاوه زی علاوه شم اول کړی مې دی
اکمل د کاپی ساده ملګرو دی بیا ملګری او کورنۍ دواړه ملامتوي چې د تشویق او هڅونې پر مهال پر خپل ملګرو او اولادونو ملنډي وهي او د هغوی زړه ورماتوي
زمونږ ماشومان تر دوړکتوب نه جرأت نه لري یعنی هغه جرأت ترې اخیستل شوی د کورنۍ له خوا ته نو هغه ماشوم که په ما وړکتوب کې داسې ځان سره فکر ولري چې زه په غواړم په راتلونکي کې یا وزیر یا والی یا یو مقام واخلم چې ښه مقام وي بس هغه که خپل کورنۍ ته یا دوستانو ته وایي نو بس هغې پرې ریشخن وهي ځکه چې هغه وایي چې بس دې مقام ته رسېدل ډېر سخته ده یا تا دا زمونږ ځوانان مونږ ملګري چې بس یو چې وایي چې یاره زه دا کار کوم بس پرې نور ټول خاندو هغه څوک چې سره ګرځي هغه چا سره چې ژوند کوي باید زدې کېږي چې د هغې خبرې دا د همغه خپل کوم هدف چې لري هغې ته بې اعتماد کي. مونږ باید داسې وکړو چې که یو څوک غواړي چې یو کار وکړي هغه تشویق کړو تر څو چې هغه ورته کوو نوم رسېږي خو هغه زړه خو یې خوشحاله وي چې بس زه دا کار شم کولی.
ښاغلی عظیمي له کورنیو هیله کوي چې خپلو ماشومانو ته د ایډیال نه ټاکي بلکې هغوی دې پرېږدي چې په خپله ځان ته ایډیال وټاکي او له ځوانانو غواړي چې د خپل ایډیال موقف ته د رسېدو په هڅه کې دي د هغه د پیښو کولو پر ځای د هغه د کامیابۍ رازونه پیدا کړي.
هغه انسان چې بې باوره ده یو ډول ریسک منونکی نه ده. تاسو پوهیږئ د نړۍ مشهوره تجاران هغه دي چې ډار یې منلی. د نړۍ مشهور او بریالي انسانان هغه دي چې ستونزې یې منلی، ریسک منلی او پیوردانګلی دي. هغه انسانان چې په ځان باور نه لري هغه څنګه کوی چې په ځان باور پیدا کړي؟ چې ته کرار ناست یې او وایې چې بابا غوشه ډوډۍ راوړه. لوی بریالیتوبونه له وړکیو قدمونو نه پیلېږي. یو سل کیلومتره سفر هم موږ په یوه قدم شروع کوو. زه په دې باور یم که موږ غواړو چې یو موافقه او یو بریالی کس سو، یعنی په خپل ځان باور پیدا کړو، موږ باید له کمو کارو پیل وکړو. ډیر خلک دي د یو شپکلن ژورنالیست، د یو شپکلن ډاکټر، د یو شپکلن ارواپو، د یو شپکلن سیاستمدار، د یو شپکلن سندرغاړي چې شپږ کاله په هغه مسله کې زیار ویستلی، زحمت ویستلی. ځینې خلک دي په دغه اوله ورځ غواړي چې هماغه سي، او دا نه یوازې دا چې د دوی باور پیدا کوي په دوی باندې، بلکې د دوی باور نور هم زپي. زه په دې باور یم چې بریالیتوب باید له کمو قدمو پیل کړي او په ځان ورو ورو باور وکړي، بالاخره خپل هدف ته رسېږي.
لوی بری له وړو پاوړیو پیلېږي. ملګرو دا خبره هم ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی هغه ځوانانو ته کوي چې غواړي په یو ورځ ځان ورسوي. دی وایي چې بری ته د رسیدو لپاره د صبر او حوصله ترڅنګ د خطر منل یا د پیسې لا ریسک اخیستل پکار دي.
اروپهان وایي چې تاسو هیڅکله خپل زوی ته مه وایي چې تاسو باید د رونالډو یا د میسی غوندې فوټبالر سي، تاسو باید د احمد زاهر غوندې یا د مایکل جکسن غوندې سندرغاړي سي، ځکه چې دی به د هغه کس دبدبې یا د موقف یا د دریځ په لاسته راوړلو کې خپل ځان له لاسه ورکړي. تاسو خپل زوی ته ورته وایي چې تاسو باید یو بریالی فوټبالر سئ، تاسو باید یو بریالی ډاکټر سئ. هغه کس مو ورته مشخصوي چې د چا غوندې. موږ باید ایډیال ولرو، یعنی الګو ولرو، او اول هغه الګو ښه وڅېړو، بیا وروسته هغه خپل ځان ته الګو کړو. بالکل. او بل دا الګو نه کړو چې زه د هغه غوندې سم، دا باید الګو کړو چې هغه له کومو لارو کار اخیسته چې داسې سه، زه باید له کومو لارو کار واخلم چې خپل هدف ته ورسېږم. ځینې وخت مانه پوښتنه کوي چې ته ایډیال یا الګو اروپو څوک ده. تاسو پوهیږئ زه تر اوسه پورې خپل الګو او ایډیال اروپو نه لرم، خو د هر اروپو له لارې او طریقې چې دی بریالیتوب ته رسولی ما کار اخیسته.
روانم حوصله می تلوی دلی پاس دلی اخیر می د همت نا مرحله او شرمی دلی
هو همزولو کروان وسو حوصله ولرو لپرزیدو او تیروتن و نو ویریګونو سلوړی بو او یو ورځ بمو له همت مرحله او شرمیږي او حس کغاړه بمو منزل په نصیب شي. تان دې څنګه رانغاړو ملګرو د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي facebook.com/tandesange او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې انټرنیټي پته هم موندل شي www.azadiradio.com او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولای شي shafaq@rferl.org. بریالي اوسه.
ازادي رادیو د دیموکراسي او بیا رغونې پښتون کې ده.
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روان خبرونه کې دا ورو چې زموږ پټولنه کې د نې کورنۍ د دود لري چې کله یو میرمن را واده کړي نو ډیر ژر ترې د اولاد تمه لري او که په ماشوم راوړلو کې ځنډ راشي بیا نو ښځه ملامتوي. دا موضوع له صحیح پلوه څنګه ده؟ او که یو ښځه حمل نه اخلي په دې کې یوازې ښځه ملامته ده که سړی هم رول لري؟ دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
دا
افغانستان عدلی سیستم د فرخنده د قضیه په څیړنه کې ناکام وو. په کابل کې د ښځو د حقونو مخکښې فعالې سوریا سوبرنګ ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی پر دې پرېکړې خوشاله دي چې د فرخوندې د قتل د دوسیې د بیا څېړنې غږ یې کړی دی. میرمن سوبرنګ ازادي راډیو ته ویلي چې د فرخوندې په قضیه کې د لومړۍ او دوهمې محکمې په جریان کې عجولانه کار شوی او دوی له ولسمشر غنی په دې اړه د بیا غور غوښتنه کړې وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل حکومت ته سپارښتنه کړې چې د فرخوندې ملکزاده د قتل په اړه له سره څېړنې وکړي. فرخونده ملکزاده یو کال مخکې په کابل کې د یو شمیر قهرجنو خلکو په حمله کې ووژل او بیا وسوځول شوه. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي د فرخوندې د قتل څېړل او له هغې سره انصاف اوس یوازې یوه کورنۍ مسله نه ده، بلکې د ټولې نړۍ لپاره د افغانو ښځو د وضعیت یو سمبولیک انځور دی. په افغانستان کې اقتصادي وده د ښځو له مشارکت سره تړلې ده. آیسا یا په افغانستان کې د پانګونې ملاتړ اداره په هیواد کې اقتصادي وده په اقتصادي چارو کې د ښځو له مشارکت سره تړلې ګڼي. د دې ادارې رئیس محمد قربان حقجو د متشبثو ښځو د فعالیتونو د ستایلو په ناسته کې ویلي ښځې د اقتصادي فعالیتونو وړتیا لري او په کار ده چې ونډه ورکړل شي. که څه هم په افغانستان کې ښځې په اقتصادي فعالیتونو کې بشپړ ازادي نه لري، خو بیا هم په وروستیو کلونو کې توانېدلې چې په ځان باوري او په اقتصادي چارو کې برخه واخلي. په دې ناسته کې د هیواد درویش متشبث ښځې وستایل شوې او مډالونه یې ترلاسه کړل.
درنو اوریدونکو، ډیر ځله لیدل شوي چې کله یو هلک او نجلۍ سره واده وکړي دوی لا په دې اړه تصمیم هم نه وي نیولی چې ژر ماشوم ولري او کنه، خو د کورنۍ غړي یې ډیره عجله لري چې دا نوې جوړه باید ډیر ژر ماشوم وزیږوي. د کورنۍ هر غړی له نوې واده شوې ناوې نه پوښتنې کوي، ماشوم دې شته او کنه، څو میاشتنی دی، باید ژر ماشوم راوړي او دې ته ورته نورې خبرې. که د یو کال په جریان کې میرمن امیدواره نه شي، بیا نو آن خاوند هم د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې راځي او خپله میرمن په ډاکټرانو ګرځوي. په ځینو کورنیو کې آن له میرمنو سره په دې برخه کې تاوتریخوالی هم کیږي چې که له واده نه وروسته د یوه کال په جریان کې امیدواره نه شي نو انګور ته یې وایي چې موږ خپل زوی ته بله ښځه کوو، زوی به مې تر څو تا ته ناست وي. د کابل اوسېدونکي تورپیکۍ وایي دا چې کله واده شوه تر یوه کاله یې ماشوم ونه شو، نو خسرګنه یې ډېره ورخطا وه او تل به یې پیغورونه ورکول چې ماشوم دې نشته. آن کله کله به یې ورته ویل چې ستا ماشوم نه کېږي نو موږ خپل زوی ته بله ښځه کوو.
اول سره واده سوم، بچی مې نو یو کال مې د واده سوم، خسرګنۍ مې بعد هلکه څنګه د بچی نسته ده باید زر بچی وزېږې. ما ویل سې یو کال پورې مې بچی نه وي، خدای ورخطا و سې بچی وزېږې. بیا ډاکټر ته وپوښتلم خو پیغورونه به راکول سې بچیان دې نه کېږي. کله کله به سې جګ راسره وکویل به بچی سې نه کېږي، موږ بله ښځه کوو زوی ته مې. خو زه به ډېره خفه کېدم، دوی ورخطا و سې زر بچیان وزېږې.
په ځینو کورنیو کې چې نوی واده شوې میرمن ژر حمل نه اخلي نو کورنۍ بیا په ډاکټرانو ګرځوي. رنګارنګ کورنۍ او یونانی دواګانې ورته ورکوي چې ژر حمل واخلي. د هرات یوه اوسېدونکي د همداسې یوې میرمنې کیسه کوي چې شپږ میاشتې ماشوم ونه شو، خواښې به یې ډېر جنجال ورسره کاوه، رنګارنګ یونانی دواګانې ورکولې، خو میرمن په همدې جریان کې حامله شوې وه او خواښې خبره نه وه. د یونانی دوا د خوړلو له امله یې ماشوم ضایع شو.
جنجال بود.
زموږ د دوستانې له جملې نه یو څوک وه، له واده نه یو څو میاشتې تېرې شوې وې خو ماشوم یې لا نه و شوی، خواښې به یې تل جنجال ورسره کاوه او ورته ویل به یې که ماشوم دې ونه شو زوی ته مې بله ښځه کوم. په همدې جریان کې دا میرمن حامله شوې وه خو دوی نه پوهېدل او رنګارنګ یونانی دواګانې ورکولې، بالاخره یې ماشوم ضایع شو. یوه بله کورنۍ هم همداسې وه، کله چې نجلۍ واده کړه نو تر شپږو میاشتو حامله نه شوه، نو ډېرو ډاکټرانو ته یوړه او عملیات هم شوه، خو بیا هم څو میاشتې حامله نه شوه، خواښې به یې ډېر ناوړه چلند ورسره کاوه او ورته ویل به یې ستا نور ماشوم نه کېږي. دې نجلۍ ډېرې ستونزې ولیدې او آن رواني تکلیف ورته پیدا شوی و. په ځینو افغان کورنیو کې دا دود هم تر ډیره حاکم دی چې که د چا په کور کې ماشوم نه کېږي دوی یوازې ښځه ملامتوي او داسې انګیري چې مشکل ټول په ښځه کې دی. حال دا چې د ماشوم په پیدا کېدو کې مور او پلار برابر ونډه لري. کله ممکن په مور کې مشکل وي او کله ممکن پلار ځینې مشکلات ولري، خو نارینه د بې اولادۍ لپاره هیڅکله ډاکټر ته مراجعه نه کوي او دا ورته یو ډول ننګ او غیرت ښکاري. د لغمان اوسیدونکي ارزو د همداسې یوې کورنۍ کیسه کوي چې ماشوم یې نه کېده. اخر سړی بل واده وکړ خو بیا یې هم ماشوم ونه شو او بالاخره دا سړی ډاکټر ته ورغی. ډاکټر ورته ویلي وو چې ته باید ځان درملنه وکړې، مېرمنې د مشکل نه لري.
منګه خپلوان او هغه سکل تازه واده کړي او سو میاست مانس کې تیر سي، بیا دوی د خپل مېرمن تل ډاکټر ته بیل دي لپاره سی اولاد اوسي. تقریبا څلور پنځه کال مانس کې وتل دي مېرمن ماشوم ونس، بیا خاوند په دې باندې بل خزه وکړه. دا دوامه مېرمن هم سو دې ماشوم نه کې یو کال دوه کال په دې باندې ما وختل دي. سړی دا خبر په ځان باندې نه برابر اولس، یعنی گوا کې ما به ماشوم کې یو دا خبر نه مان لسی مشکل به ما کې. دا دوی یو شرم ګړسي زل ډاکټر ته لاړم ککما زماکی او بیا سی دا قانې سو خپلوان دا راضی کست ډاکټر ته ورلار سی دا خپل مېرمنه مکړه. بیا د څنګه ماشوم کی چې دا کل ډاکټر تزینو ډاکټر ورته وای چې مشکل تا کې دا مېرمنه د دواړه په دې باره کې روغتیا لري او خېدی. اول خو بد دې سړی خپل لمړنې مېرمنه سره ډیر ظلم کو، دا به وهله ټکول سوال استا ماشوم کی. بیا چې دا بل مېرمن راواده سول خاون به هم دواړه وهله. اصلا به دې سړی مخکې مخکې اقدام کړي او ډاکټر ته به دات ل.
نو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com نسائی ولادی ډاکټر سوریا یوسفزی وایي د ماشوم زیږول د میړه او ښځې تصمیم دی. دوی حق لري چې تصمیم ونیسي چې کله ماشوم نړۍ ته راوړي.
کله چې یو پیغله یو ځوان واده کوي او یو نوې واده شوې ناوې نه، ډېر زر زموږ په کورنیو کې دا توقع لري چې هغه باید زر عمل واخلي او زر ماشوم نړۍ ته راوړي. دا اصلا دا د ماشوم د راوړلو تصمیم یوازې همدې جوړې پورې اړه لري چې دوی تصمیم ونیسي چې څه وخت باید ماشوم ولري، تر کوم وخت پورې دوی صبر وکړي او دغه نوی ژوند چې دوی پیل کړی څنګه باید د دې ژوند نه دوی لذت ویسي. ځکه چې که چیرې دا فتن دا نوی زر عمل اخلي هغې نه وروسته ولاده خپل ستونزې لري، بېرته د یو ماشوم لویول بل ستونزه ده که نه، او د دوی تجربه هم کموي. که دوی ته وخت ورکړل شي دوی به تجربه هم ترلاسه کړي او دوی ته جوګه شي چې ډېر په ښه صورت سره ماشوم نړۍ ته راوړي.
ډاکټر سوریا د خپل مریضانو کیسه هم کوي چې په ځینو مواردو کې چې ښځه ژر حمل نه اخلي نو د کورنۍ د غړو لخوا په غیر مسلکي ډول مداخله شوي او ماشومې ضایع شوی.
ډېر سي مریضان راغلي چې هغه په کور کې حکومت مداخله شوي، بیا موږ ته مراجعه کړې او ډېر په وخي مالت باندې. یو مریض مثال راته په یاد کړه چې شفخانې ته مراجعه وکړه، هغه هغې نه مخکې همدا پس هفته د درلوده، نو دوی په دې فکر شوی چې دا حمل د دې نشته او دا پس هفته د، نو په دې حساب دوی هغه خپل مداخله شروع کړي دا چې دغه خوشحالي زما په نس باندې دوی ګرم پکې خود، مثلا د کوترې متیازي هغه زما په نس باندې ګرم پکې خود او د لمنې د لارې دې ته مداخله شوې، تریا کې د دې نه د لمنې د لارې ورته استعمال کړي ورته. نو مریض په یو شدید خونریزي مراجعه وکړه، دا اصلا یو عامل و چې هغه تهدید د سقط شو او بالاخره په سقط باندې تمام شو او په ډېره خرابه خونریزي مریض روغتون ته مراجعه وکړه.
اغلی سوریا زیاتوی له واده نه ورسته ک میرمن تر یو کال پورې حمل نه اخلي دا هیڅ د تشویش وړ خبره نه ده. میرمن دی په دې جریان کې هیڅ دارو درمل نه کاروي ځکه چې دا عادي چاره ده. دا همدارز له کورنۍ غوښتنه کوي چې ک یو جوړه غواړي چې د ماشوم خاوندان شینو، خځه او میړه دواړه باید ډاکټر ته مراجعه وکړي.
نو په دې سب اقلا یو کال پورې دی باید دوی هیڅ کله نه دوا واخلي نه د چیرته مراجعه وکړي. په خپل د یو کال په ترس کې دوی امکانات شته شته چې دوی عمل واخلي. کچیر یو کال نه وروسته او دوی په خپل هم غواړي چې حتمن باید اولاد راوړي، کچیر یو کال تیریږي او دوی عمل نه نیسي، د هغې په خاطر بیا هغې نه وروسته دوی باید یو متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي. هغه هم نه چې یوازې دوی ښځه ډاکټر ته ولیږي. اکثرا په افغانستان کې بل ستونزه دا ده چې دوی ښځې ډاکټر ته لیږي که یوناني دواګانې ورکي هميشه خزو ته ورکي ناري د فکر نه کوي چې نارینم د خدای یو موجود دی کېدې شي هغه مشکل نارینه سره موجود وي غیر ضروري اوغان دي جلې ته دوی ورکي نو په دې حساب زما مشوره ټول ته دا ده چې دوی ډاکټر ته زی باید دوړې دلار شي
کا څوک یو خځه ملامتوي چې ستا اولاد نه کیږي او ژوند دی ورتري خوي دا موضوع له شرعي پلوه څنګه ده د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا کله چې یو میرمن ژر اولاد نه راوړي نو کورنۍ ناوړه چلند ورسره کوي دا په شرعي لحاظ سم خبره نه ده ځکه چې دا اولاد ورکوونکی یوازې الله جل جلاله دی او که په نه راوړلو کې یوازې مور یا پلار ملامتیږي دا له شریعت سره په تضاد کې ده
کله یو ان میرمن ودیږي نو په ځینې اوقاتو کې کله چې هغه اولاد په تعویق باندې لویږي یا هغه زر اولاد نه نروړي په کورنۍ کې هغه ملامتوي او داسې فکر کوي چې دا د اندغه د میرمنې علت ته چې دا نشي کولی فرزن اولاد راوړي دا په حقیقت کې په علمي معیارونه هم دا درسته خبر نه ده او په شرعي لحاظ هم صحیح خبر نه ده د یو آیت شریف مضمون دا ده چې خدای جهو که چېرته وغواړي چاته اولاد ښځینه ورکوي چاته نارینه ورکوي او چاته چې وغواړي نه ورکوي په داس سره کې چیرته باور دې موږ دوي چې اولاد ورکوونکی خدای جهو ده نو بیا هم هغه په یوازې توګه له انسان نه انګیرل چې دا یو شخص دې باید سوی ده د دغه باور سره په ټکر کې ده چې سید له اسباب مساوات نه موږ کار اخلو ده په اسلامي نشرات کې اشکال نه لري چې چیرته طبي نسوزي باید مراجعه وسی ډاکټر او طبيب حاضر ته حل شي ولی په دې باندې باور نه وي چې مطلق دې د اولاد را منستکون کې مور ده یا باید کې نه راوړي ده هم مور یا پلار ده
ترنو اوریدونکو زمک په کورنۍ کې دا دود تر ډیره حاکم دی چې کای و میرمن ماشومونه لري تر ډیره کورنۍ مور ملامت بولی رنگارنګ نمونه پریږدي او دا سیانګيري چې مشکل یوازې په میرمن کې دی حال دا چې کېدای شي نارینه هم په دې برخه کې ستونزه ولري ته نیمه نړۍ خبرونه هم دومره تر بیا مو په لوی الله سپارم خېچاره